زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په دې سره ورسېدو په کابل کې 12:30 بجې ته د غرمې. اوس یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو سرچې کې اورو.
د هلمند چارواکو تایید کړی د چنن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د امالیکو مسول زاهد اتل ازادي لړیو ته تایید کړی چې د مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لاره په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې ټپیان دي. د افغان ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد اباد ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفان د حکومت پکې وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه وکړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات به خبر کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او د پخپله د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چې بریدګر 23 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسروي بندي شوی هم و. او افغان برتانیي سکوهونکی سهیل احمد خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر ترمنس لوبه بیګاش په د لندن په یار کال کې وشوه.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. او د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دي. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت چې مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له 3000 ناروغانو څخه نیمه موتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس د میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارې موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا له لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په توری د کور څښتن هم نیولې دی. په بادغیس ولایت کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1906 کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1500 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړی. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په افغانستان کې د ایډز له 3000 ناروغانو څخه نیمه موتادین دي.
تر اوسه پورې 2303 د چاوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایس ډی ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشې موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسی خانوادگی
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي یو شرط همدغه دی چې څوک تداوي لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هېڅ نه هېرېږي لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خپرونه په محتاجونو کې د ایډز د ناروغۍ په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایډز له 3000 ناروغانو څخه نیم محتاجین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایډز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشي موادو محتاجین دي. دا محتاجین له دې امله د ایډز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبا یا سرنج استعمالاوه. طبي ډاکټران وایي چې د ایډز وایرس د پیچکاري د ککړې او استعمال شوي بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسه کال په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبې له لارې له یوه ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2303 د چاوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایس ډی ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1055 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکارۍ څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخت کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 19 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخت کال د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواک سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وخت زرق میکنن زرقیب
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو تر څنګ د جنوبي اسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له 3000 ناروغانو څخه نیم محتاجین دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسېدلې چې اصلي علت یې نشئ مواد دي. د دې تر څنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې پر ښځو باندې د تاوتریخوالي تر څنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 8 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل یې په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو احتیاط دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخې مسؤل لطفی سلطانی ازادي راډیو ته ویل ځین موتادو میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړی دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خشونت‌های خانوادگی،
یو شمیر خزی داسی دی چه د کورنی توتیری خواله لعمله نشو تا مخه کرده ده. بلستون زده ده چه هم ده خزی ده کورنی ده غرد و لخوا نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کل پتی روگ میاشتو که و داسی قضی دلو دی چه خزی پا زون نشو تا اد استل شویوی. ده خزو پر ورانده ده توتیری خواله لوی عمل ابتیاد ده. دیرای حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلا که دلو پرد ده بشری حقونو کمیسون تا رغلی دی میدونه ای پا نشو اخت دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالي په سلو کې 1 سلویخ ډیر شوی چې عمده عوامل یې بېوصلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتادې ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه
کله چې یو نارینه متوت کیږي په هغه صورت کې یوازې دی متوت وي، خو کله چې یو ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړې پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې اعتیاد مرګي ناروغانو ولې تر نور ناروغانو ډېر ځپي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودی فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی، او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اعراض و علایم هم فرق کوي. ځینې مرګي داسې وي چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه یې کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې وي چې لکه یو ګوته لاس خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې وي چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اواز یې داسې تنفس خرخر کوي او کبوت رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک هم ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بې سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وزینه ډېری او د مرګي له مجده هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې له اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بینظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له اعتیاد چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، یو څه هر نسته، نو د امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چیرته سر لګیدلی، هر چیرته زخمی شوی دی، کیدای شي نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاد. خو په هر صورت اعتیاد مریضی که څوک سره مرګي هم ولري، دغه انظار خنۍ، دغه مشکلات زیات دی او دغه حملات به متکرر دي، او که به هغه باندې هر شی راغی نمرسته او مراقبت به مرته په وخت و نرسیږي، نو دوام کوي، نو خپل پیامدونه به ورسره خنۍ.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري، خو بې سرپناه معتادین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، پنځه کاله، درې کاله، که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله که تلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي، نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي، لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي، یا دغه تابلیت کاو و منبهات چې دی نوی راغلی، هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زیاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري، دا شیان هم ګډوډ خوري، نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوی چې نه کوي، نو بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی. او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی دپاره، ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي، څو کلونو دپاره وي.
که چیرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري، آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي، باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطره چې ما وویل، یو خو مرګي دی، یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري، بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دي، نو سل رقم دي، دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري؟ نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي، چې یو سیف یا مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انټراکشن یا تقابل نه کړي. یا تقابل دستی چې ګواکې د دې وضعیت لپاره مرسته وکړي. نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوړه کړي چې مرګي لپاره یې مخې او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري، یا کیلری تقابل د مثبت په اړخ باندې زیات فکر وشي چې کوئی یو بل ته کومک وکړي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي، تر یو مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته یک ملکی کې چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی.
که چیرته یو معتاد د مرګي تدابیر لپاره آماده اوسي چې خپل ځان تداوي وکړي، احتیاط ورته څومره مشکلات پېښوي د تداوي په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوي لپاره چې یو څوکلن برنامه دی مشکل نه جوړوي، هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړوي، د خوب لپاره مشکل جوړوي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي، په شمول د تداوي د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور مواد ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د دې مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راځي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوارونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوب وي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دت ورونو مرگ لغم دی.
آغوی دی خدای او بخی، تو وس مجاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
زد دوکان داد دخل پان رازم چه گوند پامی او پا برشی، خدا غم ډېر دروند دی، ټول ورځ په ژړا را باندې تېره شي.
نو د هغې پېښې خو دوه میاشتې کېږي.
دوه میاشتې یې کېږي، خو زما هېڅ نه هېرېږي. لکه همدا اوس مې چې نورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای تصور وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څو وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویده ما.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بېرته نه راژوندي کېږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ د بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم څنګه دومره ژر هېر کړم؟
لالا جان، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جان، ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم خو څو کم نه میریږي نه میریږي
راشه چې لالا دې داسې شی درکي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي
څه ژړه کوي
تا سګریټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي
په سګریټو مې غم له زړه نه ووځي دا وګوره له سهاره ایزه مې 500 دانې سګریټ څکولي دي
دا هغسې سګریټ نه دی چې تا څکولي دي دا بیخي جلا سګریټ دی
دا څنګه سګریټ دی
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شئ چې دا څنګه سګریټ دی
سمه ده ته راکه چې وڅکوم
واخله وڅکوه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سمجھ ڈاکٹر صاحب دیکھی نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب ہیروئن عملی ہم اوز غرم چه نزان علاج وکم
خواه ته کیسه وکا چه سنگ عملی شوی
دکتر سیب کیسه درسی وا چه لس کالمخ که می دو رون و موتر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیاسه او شوی
ما دا غم نشو دغبلی دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دمی مخا کنا
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو
نه ډاکټر صاحب غم هیر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه
یو دکان مې درلود هغه مې هم خلاص کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره ونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر کره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تا اندېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب مانی مانی نور نه را پاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه موږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه
We'll be right back.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.